سلامونه او ستړي مسي وخت د ماجګر شپږ بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ کله کوم هله د چیرو جوړو خوشاله است په دې غړي کې درته یو شمیر ریپورتونه لرو او د سر ریپورتو د پاکستان د سند پولیسو دا داوا چې مهم وسلوان نیولې چې دوی په ونا په کراچي کې دینی عالمان پنشکول د دې ترڅنګ د چمنت د پرلط په اړه باندې هم ریپورتونه لرو او یو شمیر نور ریپورتونه هم سه او فایل به له خبرو وکړو. د مهمو خبرونو سرټکی د سین صوبې د ترګری زد پولیس داوه کوي هغه مهم وسلوال نیولې چې په کراچي کې به دینی عالمان په نښه کول. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې روان پرلت غړو له نن څخه د نقلو هړتال پیل کړی دی. ریپورټونه وایي چې د روس هغه وړه چارټر الوتکه په افغانستان کې لوېدلې چې شپږ کسان پکې سپاره ول. او سم د خبرونو تفصیل د سین صوبې د ترګری زد پولیس وایي هغه مهم وسوالې نیولې چې په کراچي کې به دینی عالمان په نښه کول. د ترګری زد پولیسو د جنوري پر شلمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دې وسوال لو له ایران څخه تربیت ترلاسه کړی وو. په کراچي کې ترګری زد پولیس مشر خورم وارث نن مشال ډیو ته وویل چې لنیول سوي وسوال څخه پلټنی روانې دي.
سید محمد مہدی ہے تو پاکستانی شہری
دی وی سید محمد مہدی پاکستانی وکڑے دے خود تربیت ہی د گاونڈی ہواد سے خاطر لا سکڑے دے زینبون بریگیڈ ڈلے سر تعلق لری کراچی کی مفتی تقی عثمانی پگڑن د نور ډیرو پریتونو کی ککڑ دے ان موڑے د کراچی خار سولجر بازار سے میں سخا پ عملیاتو کی نیولے شوی دے
آرمی ایک آپریشن میں پکڑا ہے
زینبون بریگیڈ نومی ڈلی او ایران تروسه په دیړه څنډې ویلی. پر مشهور دینی عالم مفتی تقی عثمانی د 2019 کال د مارچ پر 22مه په کراچی کې بریټ سوی د خوندې پاتې سوی خود وساتونکو وشل سوی ول. افغانستان ته د تر راتل لپاره د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلت غړو له نن څخه د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی. د پرلت مشر غوسولان نن مشالې ټول چې د پخپل له 50 نورو کسانو سره د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی. نو موږ ویل چې پراتونکو ورځو کې به د نه خوړلو هړتال کوونکو شمیر نور هم زیات کړي او تر هغه وخت به ناسوي چې غوښتنې نه وي منل شوي. حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلې. په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر له 20مې د ناس پرلت ګډونوال غوښتنه کوي چې پاکستان دی افغانستان ته د تګ راتل پر مهال د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي او د پاکستان حکومت دا نه مني. پښتو ژغورنه غورزنګ وایي په بنو کې نیول سوي 12 کسان د بنو زندان ته وړل سوي دي. د غورزنګ یو مخکښ هني پښتون مشالې ډول چې دا کسان نن عدالت ته وړاندې کړل شو او د رخصتۍ له امله بیل عدالتي کاروي زندان ته ولېشل شول. د ول دوی پرون د بنو له زندانه د خپل خوش وسو ملګرو زکی مزیر او ایدورمان د خوش کېدو خوشالي منځله چې پولیسو پرې بیا کاروي وکړه او 12 کسان ونیول. هني پښتون ول چې په نیول سوي کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خیبر پښتونخوا مخکښ او لشمالي وزیرستان د صوبې اسمبلی په خوانې میر کلام وزیر هم شامل دي. نور زیات کړی چې پولیسو پر دې کسانو د هوای ډزو کولو او سړک بندولو تور پورې کړی دي. کم ځای د پوینا بے ځای دی خو پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ریپورټونه وایي چې د روس هغه وړه چارټر الوتکه په افغانستان کې لوېدلې چې پښ کسان سپارو. د الوتکه نن سهار وختي له هند څخه ماسکو ته روانه وه چې د افغانستان په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې لوېدلې ده. په افغانستان کې طالبان حکومت ویلي چې د الوتکه نن سهار لوېدلې او د لټون ډله د پیښې ځای ته استول سوې ده. د دوی په وینا دا سیمه له چین، تاجکستان او پاکستان سره پولې ته نږدې پرته ده. د روس د هوایي ترانسپورټ وفاقي ادارې په ټلګرام لیکلي چې د لومړی معلوماتو له مخې په دې الوتکه کې شپږ کسان سپارو چې څلور د الوتکې کارکوونکي او دوه مسافر وو. اور سه خبر ده چې امریکا وايي ایران په لاو وسلوالو د عراق په لویدیس کې پر یو هوایي اډه په برید کې امریکایي او عراقي کسان ټپيان کړی دي. د امریکا فوج ویلي چې وسلوالو د جنوري پر شلمه ماښام مهال د یشمیر بلستیک توغندیو او راکټونو په وسیله پر الاسد هوایي مرکز برید کړی دي. د امریکا فوج زیاته کړه چې په دې برید کې یو عراقي کارکونکي او یو شمیر امریکایي کارمندان ټپي شوی دي. د عراق په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 2500 امریکایي عسکر میشتي. په دې وروستیو اونۍ کې ایران په لاو وسلوالو پر غزه د اسرایلي فوج د عملیات په غبرګون کې په عراق او شام کې د امریکا پر پوځي اډو بریدونه زیات کړی دي. د خبرونو پای تاسو له مشال ریډیو څخه خبرونه واوریدل او سم د ریپورتونو برخه ترازو او په ریپورتونو کې د زینو نور ریپورتونو ترڅنګ مهم ریپورتونه دادي. په داسې حال کې چې د ایران او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، په پاکستان کې بلوچ سیاسي ګوندونو پر دواړو هیوادونو د خبرو له لارې د مسلې حلولو غوښتنه کړې ده. خو ولې
بیا بالخصوص دلته غربت دومره زیات دي؟ دواړه خواته، ایران کې هم دا، بلوچستان کې دا، پاکستاني بلوچستان خواته، اگر خدا نه خواسته داسې یو صورتحال جوړېږي دلته، ډېر غټ انساني علمي اچېږي دلته جوړېږي.
په خیبر پښتونخوا کې ګروندګر وایي چې میوې د ګټې پر ځای تاوان کوي. خو ولې
چې لکه خرچي حساب وکړي چې په یو پټي باندې لس لکه راځي، ناغه نه برابرې واپسو کاټي امراشي، نو بیا کله وي بارډر بند شو، ځانه شو منډي کې، او د بلا مسالې راته به جوړي.
ډاکټران وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د وچ موسم له وجې ناروغۍ زیاتې شوې دي.
کله چې دا خوش موسم شروع شوه دی، د موسمي بيماريانو کې اضافه شوه ده. په دې کې زیاتر ماشومان او چې کم مشران دي، هغه په کې ډیر زیات ځپل کیږي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د ریپورتونو برخه ترازو او پایل له کراچي څخه کو. د سند امنیتي ځواکونو دا وکړي چې د وسوالو دوه مهم مشران نیولې دي. چارواکي ویل هغه ځخه یو د لشکري زین بیون دی چې د کراچي د پولیسو په وینا دوی ته مطلب وو. زین بیون په شام او عراق کې د ایران د ګټو لپاره جنګیدونکو وسوالو ډله ده چې اکثریت غړي یې پاکستانیان دي. چارواکو دا راز دعوه کړی چې د تریکی طالبان پاکستان یو مهم مشر هم نیولی. د سند امنیتي ځواکونو د دې گرفتاروي خبره په داسې حال کې کړی چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د تهران او اسلام آباد اړیکې خرابې شوې دي. نازلیمو په نور حال خبروي.
د سن پولیسو تر هرګرۍ ضد سانګي سی ټی ټی دا وکړی دا چې په مشهور علم الدین مفتی تقی عثماني باندې په قاتلانه برید کې ککړ سید محمد مهدی په نوم یو تنی د کراچۍ خار سولجر بازار سیمې څخه نیولې دي. د سی ټی ټی پولیسو د جنوري په شلمه خپل خپور کړی یو بیان کې ویلي، تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی او د ایران استخباراتي ادارو لپاره په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلې دینی عالمان پنهه کړی. د سی ټی ټی د کراچۍ مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو ته ویلي، نیولې شوی ملزم تعلق د زینبون بریګیډ سره دی او د دوی په وینا چې سید محمد مهدی لګاونډي هیواد ایران څخه روزنه ترلاسه کړې ده، او د سید محمد مهدی په نورو ملګرو کې سید رضا جعفری، عابد رضا هم شامل دي او دوی په هدفي وجنو کې ککړ دي.
دغه بات یې ہے کہ سید محمد مهدی ہے تو پاکستانی شہری
دی. وی سید محمد مهدی پاکستانی وکړې دي، خو تربیت یې د گاونډي هیواد څخه ترلاسه کړې دي. زینبون بریګیډ ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې مفتی تقی عثماني په ګډون د نورو ډیرو بریدونو کې ککړ دي. اونموړې د کراچۍ خار سولجر بازار سیمه څخه عملیاتو کې نیولې شوې دي. خرم وارث زیاته کړې چې نیولې شوی ملزم نه نورې پلټنې هم روانې دي. یاد دی وی چې د 2019 کال مارچ په میاشت کې کراچۍ کې د یو دینی مشر مفتی تقی عثماني په ګاډي ډزې شوې وي چې پکې نوموړی خوندي پاتې شوی وو، خو دوه ساتونکي وجلې شوی وو. بلخوا تر وسه زینبیون بریګیډ ډلې د سی ټی ټی پولیسو د دې دعوې په اړه څه نه دی ویلي. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان وایي، د سی ټی ټی لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې پاکستان غواړي نړۍ ته ښکاره کړي چې ایران په پاکستان کې ترهګري کوي.
چې داسې یو کوینسیډنس وي په دې وخت کې نه دا کاروي وشي وي او دا دنیا ته خودل غوښتل، دا میډیا ته راوستل په کار، خو په دغه وخت کې دا اړیکې وشوي، نو دا کوینسیډنس هم کېدی شي، د دې دا انټینشن هم کېږي. تاسو ما چې څنګه ویل چې دې مطلب د دې مقصد څه کېدی شي، نو دا غن یقینا دا یو پیغام دی چې ایران په پاکستان کې معاملات خرابوي.
زینبیون بریګیډ کومه وسله والا ډله ده؟ په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن وایي، دا د شیعه مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړه کړې ده او مالی مرستې ورسره هم کوي.
دا ګروپ خو ډومبه ځل نه دی، د دې نوم راغلل دي نه مخ کیم سی ډی د دې کسان هم نیولې، اګه مرډ بوک ته ای کی نو دې کسان یې اچولې دي کنه. ال زینبون بریګیډ دا ګروپ ته کم برک د خیال کیږي چې د ایران حکومت ته هغه په دې شام او عراق کې داعش خلاف د کوم بشار الاسد کوم فورس او هغه مرستې لپاره د افغانستان نه افغان شیغان فاطمون بریګیډ په نوم باندې، پاکستان نه پاکستانی شیغان ځوانان په الزینبون بریګیډ په نوم باندې لیګل. پولیس دا وایي چې کوم خلک واپس پیرالو جنگ نه، دلته هغه بیا فرقه ورانه کاروانو کې ملوث.
بلخوا په کوټه کې خبريال سید علي شاه بیا وایي د سی ټی ډی دا بیان په داسې وخت کې مخ ته راتلل ډیر مهم دی، ولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خندي.
نو دا داسې نوې خبره نه ده، دا لډیرو وختو دا شی روان دي او وقتن فوقتن دا خلک گرفتار کیږي، اصلي برامد کیږي، د دوی سره بیانونه اخیستل کیږي، د دې ټول شانو دوی خپل اقرار کوي چې ایرانین چې کم انټیلیجنس دي هغه دوی سپورټ کوي، هغه دوی سپانسر کوي، هغه دوی ته ټریننګ ورکوي، بیا دوی پاکستان کې بد نی پیدا کی. نو زما په فکر سره داسې په کار دی دواړو هیوادونو ته، که پاکستان دی که ایران دی، دی دواړه باید چې یو د بل سره ډیر زیات تعلقات برابرې دو کوشش وکړي، ولی پاکستان د ایران سره ډیر زیات مفادات دي او دغه سی بیا د ایران د پاکستان سره مفادات دي.
د کراچي پولیسو سی ټی ډی دا دعوا په داسې حال کې کړي چې د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکی رستل هغه خراب شوي، چې ایران سرکاري رسنیو د جنوري په 18مه خبر ورکړ چې د ایران نیم فوزی ځواک پاسداران انقلاب د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د جیش العدل وسلواله ډلې دوه مرکزونه په هدف کړی وو. د دې یو ورځ وروسته په جواب کې پاکستان د جنوري په 13مه د ایران په سرحدي صوبه کې د ترهګرو په مخصوص ځایونو هدف کولو داوا کړی وو، او د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي په عملیاتو کې ترهګر وجلی دي. خو وروسته لدې د دواړو هیوادونو د بهرنو چارو وزیرانو ترمنځ خبري وکړي او ویلي چې پاکستان او ایران خپل ترمنځ اړیکی خکوي. بلخوا د جنوري په 16مه د سند رینچرو داوا کړی چې تحریک طالبان پاکستان یو وسلواله مهم غړی عبدالغفار عرف امجد د کراچی خار اتحاد ټاون سیمه څخه نیولې دي. رینجر په بیان کې داوا کړی دا چې نیولې شوې تورن د تحریک طالبان پاکستان د کمانډر محمد علي عرف مفتي خالد نږدې ملګری دي، او د نیولې شوې عبدالغفار عرف امجد څخه باروتی مواد هم ترلاسه کړی دي. سند رینجرو په خپل بیان کې ویلي چې تورن تن د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې لخپلو ملګرو محمد علي عرف مفتي خالد او د داوود عرف ولید سره په کراچي خار عبدالله شاه غازی په مزار د برید کولو پلان لرلو، او یاد برید پولیسو ناکامه کړی وو او په یاد برید کې دوه پولیس اسکر وجلې شوي وو. بلخوا تحریک طالبان پاکستان تر اوسه ته دې تصدیق نه دی کړی چې کوم غړی په کراچي کې رینجر ځواکونو نیولې دي. لدی وړاندې هم د کراچي پولیسو او بیا رینجر ځواکونو وار په وار د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو د مهم غړو د نیولو داوی کړی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډو ریپبلیکن کې زیاتره سیاسي ګوندونه او تاجرانو د پاکستان د مرکزی حکومت د هغې پریکړې ملاتړ کړی دي چې ویلي دي له ایران سره به د شو اړیکو ټینګول لپاره کار کوي. دوی وایي د پاکستان د پریکړې حمایت کوي ځکه چې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ګټه هیڅ چاته نه رسي، بلکې په خبره له دې تر ټولو زیات د بلوچستان اولس اغېزمنې شي. تاجران وایي چې په تعلقات کې له روسیې ترنګل دی او وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت هم اغېزمن شوی. په داسې حال کې چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ د جنوري 19مه د ملي امنیت په غونډه کې ویل د دواړو هیوادونو اړیکې باید په خوا په شان سمې سي. د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته خراب شول چې د جنوري 14مه ایران وویل چې پنځګور په کوه سبس کې د وسوالو پر پټنځایونو بریدونه وکړل. پاکستان وروسته په سیستان ورسان کې کاروایی وکړه او وی ویل چې هلته یې وسوال په نښه کړل، خو د دواړو لورو په وینا د حملو په وجه سو کې شزي او ماشومان شامل دي. نور حال له کوټې څخه د مشالوړو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان سیاتره سیاسي جماعتو د پاکستان او ایران ترمنځ د وسنۍ تاوتریخوالي پر پیښه باندې خوښنی ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په سیمه کې د ترنګلي وزي زیات اغیز د بلوچستان پر اولس باندې پریوزي. په داسې حال کې په کار دی چې دواړه گاونډي هیوادونه د زغم څخه کار واخلي. په دې ترڅ کې د بلوچ ملتپاله ډلې نېشنل ګوند مرکزی مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ د جنوري په 19مه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر مهال اول چې د پاکستان پر سرحدي برخه د ایران بریدونه یو ناوړه عمل دی.
ہماری پارٹی کی پالیسی شروع سے یہ رہی ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونا چاہیے.
زموږ پالیسی یا تګلارا د لومړی ورځ څخه دا ده چې د گاونډي هیوادو سره په کار دي چې شی اړیکی وي. د بد مرغه ایران چې کوم کار وکړي زما په فکر ډیر قابل مذمت او د نستاینی وړ کار وو. اوس هم حکومت څخه زموږ غوښتنه ده چې د ایران سره چې کومې ستونزې دي هغه په ښه توګه هوارې کړي. بل پلو ته په سیمه کې زیاتره سیاسي جماعتونو د ایران او پاکستان ترمنځ د اوسنۍ تاوتریخوالي له امله د پریشانۍ سره مخ دي. په دې اړه د ایران و سرحدي پولې ته څیرمه د بلوچستان د خاران څخه د کامی او صوبایي اسمبلی لپاره د بلوچستان نېشنل ګوند کاندید او لیکوال ثنا بلوچ د جنوري په 16 نیټه و مشال ډیډو ته وویل چې و ایران ته جوخت بلوچستان د سرحدي برخو د خلکو ژوند او روزګار د ایران سره تړلې دي.
تقریبا 1000 کیلومتر زیات چې دی بارډر ایران سره لګي او د ټولو خلکو دلته د قبایل علاقې کې تعلقداری شته، د بارډر خلکو په څیر کوچني کاروبارونه شته. بیا زموږ د ټولو بلوچستان کې د مغربي سیمه دي، دلته خلکو چې روزګار دي، دنیاداری دي، د کور ضرورت شی دي، ټولو د ایران سره راځي. او بیا بالخصوص دلته غربت هم زیات دي، دواړه خواته ایران کې هم د افغانستان کې ده، پر پاکستاني بلوچستان خواته. اگر خدا نه خواسته داسې یو صورتحال جوړېږي دلته ډېر غټ انساني علمي اچوي دلته جوړېږي. زموږ خیال دا دی چې د دواړه ملکونو دا چې د دوی مسلې دي، د دې باید په یو پیسفل طریقې سره خبره ذریعه باندې وشل کړي.
بل پلو ته د پاکستان او ایران ترمنځ اوسنۍ تاوتریخوالی د صوبې زیاتره هغه تجار هم اندېښمن کړي دي، څوک چې په لویه کچه د ایران سره په تجارت بوخت دي. په کوټه کې د بلوچستان د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر احد آغا د پاکستان د مرکزی حکومت و هغه پریکړه ته هرکلی وکړي، په کوم کې چې ویل شوی دی چې پاکستان د ایران سره د 14 جنوري څخه لمخه چې کومې اړیکې وي هغه نور شکول او ټینګول غواړي.
د دې به کاټ منفي اثرات پر دې سیمه، خصوصا پر بزنس باندې پریوزي داغه. نو د دې سیمې ټول خلکو دارومدار پر دادو بارډرانو دی، پر کاروبار باندې دی، او دا د نن سنه دی، دا د صدیانو سره کاروبار شي دی هغه روان دی. موږ دا غواړو چې دې مسلې ته په سنجیدګۍ سره وکړو، خواہش تھی دا مسالہ نور اجدا نسی او افواہ متفقین بانے دا مسالہ حل سی او دا دوار ملکو برادر مسلم ملکو در ما بین مطلب دا مش گٹھور بولو چدا شی شری دا حل سی.
دا پاکستان او ایران تر من دا جنوری پش پاڑا سم او ولسم دا پیش پا آر مچکل پا کوٹ کی دا بلوستان دا نام تو خبریال شزادہ زلفکار سر تماس ہوئی نوی نو آغا پر دوارو گاونڈی هوادو ژغ وکړي چې په سیمه کې دي د امنیت د ټینګولو په خاطر عملی ګامونه پورته کړي.
وړو ملکو د لپاره دا دغه دي چې صبر تحمل ارسه چې اوس ول اوس له ایران کې یو غلطي وکړه، دا باید چې دی هغه د ریسپیکټ کوله، گفتو شنی څا کوله. کم ایران د پاکستان سره ګلمن دی، خو پاکستان هم ګلمن دی ور سره. دا په کارو چې دوی خبرو دغه څه کوله، که ایران دا کار وکړل نو پاکستان جوابي وکړل. اوس د څه فردر چې دی ډیر زیات تعلقات خراب کړي دا ناغه برداشت کولې سی را پاکستان.
دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د ایران سره پر سرحدي پوله د تاوتریخوالي څخه لمخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله هم د خلکو د تګ راتګ لپاره بند ده، ځکه چې د پاکستان لخوا د شناخت کارت پر ځای د پاسپورت شرط تیر کال د نومبر د لومړني نیټ څخه لازمی ګڼل شوی دی. دا ډول د تورخم پر لوی دروازه هم د تیرې 19 څخه د زیات وخت راهیسه د پاسپورت او ویزې شرط عمل کېدو له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت هم تر اغیز لاندې راغلی دی.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي. او سم زوبونو ته په بونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ګڼ کسان نیول سوي دي. د دې غورزنګ مشرانو مشال ډېر ټول چې پرون که څه هم د دوی مخکښ غړی زکی مزیر او یدرامان د بونو له زندانه خوشې سول، خو پولیسو د دوی نور کسان ونیول. په نیول سوي کې د صوبای اسمبلی مخکنه غړی میر کلام وزیر هم شامل دي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای مرستیال خو د پی ټی ایم خو خوشې دي. د بونو پولیسو تر اوسه په ډېره سند ویلي بشر غواشي نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا په بونو کې پولیسو د جنوري په 16 د پختونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال صوبایي مشر میر کلام وزیر او د پختون ژغورنې غورزنګ ځینی غړینه ولیدي. د پختون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ انیف پښتین د جنوري په 21 مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو پرې هغه وخت بغیر له کوم دلیل خولو کاروایی وکړه چې دوی د خپل دوه ملګرو د خوشکېدو لپاره خوشحالي کوله. پښتین زیاته کړه چې دا خوششوي ملګری اید رحمان او زکیم وزیر وو چې و میاشتې وروسته په بنو کې له جیله آزاد شول. پښتین وایي پولیسو د پی ټیم د غړو ترڅنګ ځینې نور ورغلي خواخوږي هم نیولې دي چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال صوبایي مشر میرکلام وزیر هم شامل دی.
می پولیس روبند روغای دی بنو پولیس کریک ڈاؤن یو کا کریک ڈاؤن شی میج ډیر ملګری ونی ول د ورزنګ ولا هو تک سنوی دغه سه د پښتونخوا میپ چکیم صوبایي صدر دی سینیئر نائب صدر دی خیبر پښتونخوا او د میج د نارت سابق ایم پی هو میر کلام وزیر هو نی وغسر دوا گنمنون وی اغای هم ونی ول یو د ورور و دا ملګری نیولې دي. بیا غنه بعد ایف آی آر لیټ کټ کړی دی دوی سره ایف آی آر خدای شته نه و.
میر کلام وزیر د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی پاتې شوی او په دغه صوبه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر ترڅنګ د بشري حقوقو فعال دی. هغه تر دې مخکې هم د پی ټی ایم په جلسو کې ګډون او ویناوې کړې دي. تر اوسه پورې د بنو پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې پولیسو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د امنیتي ځواکونو د بدنامولو او ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې تورونه پورې کړي چې دغه غورځنګ یې بې بنیاده بولي. د پی ټی ایم تازه خوشی شوی مخکخان زکیم وزیر او اید رحمان د پاکستان پوځ د 2023 کال د مئی په میاشت کې د شمالي وزیرستان په سیدګۍ امنیتي پوسته گرفتاره کړي وو. پر هغوی تور پورې شوی وو چې د امنیتي ځواکونو د بدنامولو کوشش یې کړی دی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیلانو دا تورونه رد کړي او وایي غړي یې له دې عمله نیول کېږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر پالیسیو نیوکې کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د چمن پر رتوالو د جنوري لیشتمی د نخړلو احتساب یا بوکارتال پر کړی د پداسل کې چې پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر لومړی نیټه څخه په ډیرن کښه د پاسپورت او ویزه شرط لازم کړی وو چې پرځید د چمن سیاسي ګوندونو سوداګرو او لغړیانو د تیر 2023 کال د اکتوبر لیشتمی پرلط پیل کړی وو. پرلطوال پر ډیرن کښه د چمن او سنبول دفتر مز د سرحدي دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني پاس شناخت کارډ او افغان تذکره باندې تګ راته کوښتنه کوي. د پرلطوالو حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه زموږ خبريال سمت شبنم رپورټ راکوي.
پر ډیورن کرشه د پاسپورت او ویزه شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 روان پرلطوالو د جنوري له 18 د نخړلو احتساب یا بوکړتال پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلط مشر غوث الله د جنوري پر 18 مشالېډو ته وویل،
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمرانی کوي د دې سره د دې ولس د دې عوامو اعزاز نشته ورسره چې دا ولس یې ستړي کړی دی، د عوام یې ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته، نه یو بل فیکټري شته، نه یو بل تعلیم شته، صرف زموږ خلک ټوله د بارډر پر امید د دې نومر د مجبوری سره اوس پر بو کارتل کې خپل ناشته چې زموږ د بارډر کوم د پاسپورت فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی دراسه ته به موږ ناشته کوم روکه پایو که یو مری که سل مری.
د چمن پر لټوال حکومت د چمن او سپین بول دکترمن سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جانت سگزی د جنوري پر لسمه په کوټه کې یو خبري غونډه مال ویلی وو چې پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولې د پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتلې او دا پریکړه کړې. د چمن د سوداګر اتحادیه مشر او د چمن د پرلطویان صادق اڅکزی د جنوري پر 18 مشال لیډتول د پاکستان حکومت چې د نورو ایوادونو سره پر پوله کومي اسانتیاوي د غزې خلکو ته ورکړي د غا اسانتیاوي ورکول حق دوی هم لري.
پاکستان خلق تک را تک لري او مشخصي پښتانه په خواري خلق مخالفي کار قبایلی خلق زیر عظیم است که خواری
د چمن پرلت لاغه ورست پیل سوی چه د پاکستان حکومت قانونی اسناد نه درلودونکو بارینیان ته د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر تر یو دیرشمې له یواده د وتلو وخت ورکړی وو او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنز تجارتي لارې له هم تړلې دي. تر ټولو مصروفه لارې د تورخم هغه ده چې د جنوري له 14 راهیسې د بندیدو له امله دواړو خواو ته په تجارتي مالونو بار لسکونه لارې ولاړې دي. پاکستان ویلي هیڅ یو افغان ډرایور ته پرته له پاسپورت او ویزې هغه هیواد ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. د بریکټ ته په غبرګون افغان طالب چارواکو پاکستاني ډرایوران افغانستان لور تک ځخه منه کړی دي. په داسې حال کې ځای سوداګر وایي سیاست باید له تجارت لري وساتل سي او افغانستان سره تړلې ټولې لارې باید پرانستل سي. فرهاد چنواری په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنایعو ګډې خونې یو مشر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په تورخم دروازه د تجارت بندېدو اصل وجه ډرایورانو سره د سفري اسنادو نشتوالی نه دی، بلکې د پاکستان حکومت او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ سیاسي کړکیچ موجود دی.
خبر یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسه شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي د سیاسي ستونزو. نو کلم چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه دا اوس د وچو میوې د سبزۍ د اخوانه د دې خوانه دا نقصان چې کم دی، تاجر تم دی، زمیندار تم دی، دولت تم دی، موټروان تم دی، دغسې د دې مخنم دی. نو په دې باندې دا نه چې دا حکومتونه نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحیثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
په تورخم کې یو سوداګر نظیم ګل شینواری وویل چې دې دوه اړخیز تجارت بندولو سره دواړو هیوادونو ته د محصول نه ټولولو په مد کې د ورځې په حساب په میلیونونو روپو تاوان روان دی.
د پاکستان د خزانې څومره نقصان روان دی په کروڑاو روپو کې، د افغانستان څومره روان دی په کروڑاو روپو کې. موږ دواړو حکومتونو ته سوال کړو چې دا کومه پالیسی د پاکستان د طرفه ده، د ویزې شرط په دغه کې نرمي پکار ده. دا د اویاو کلو هغه چې دی دا په یو ورځ باندې بدلول ډیره سخته ده. باید چې دا کوم گاډي پاکستان ته را داخل شوی دی چې کسٹم نه دغه کلیرنس وکړه، دا گاډي خو د فارغ کا کنه، دا ویزې شرط ورته آسان کا. افغانان دي که پاکستانیان دي بس ټیک خو تاسو لا وکړی خامہ خلاو کوی نو بیا ورته ویزا آسانه کوي او ویزا د پاکستان نه میلاوږي.
یو افغان ډرایور مختار ولی لتیری وی ونه رئیس د خیبر درې پلار خپل گاډي سره انتظار وباسي وای په کار د پتورخم د بغیر پاسپورت او ویزې د وختو اجازه ورکړل شي.
موږ راچولي کراچي نه ترانزیت کانټینر دی چې تورخم په دې ځای ودرولي ایسي کانټینر دی پر میاں دی په تورخم کې خالي کیږي. موږ دا غټ مشکلات شپې خنیم دا غلو خطرین دی هر څه دی نه نو نه روټه ملاويږي نه وب ملاويږي هیڅ نه ملاويږي. موږ خدا وړو ډرایور کلینډر دا آزاد شي او بغیر پاسپورت او ویزه په حال دستی یو سرم نه پاسپورت ستانه ویزه تا که پاسپورت نه دی ایکسپایر دی دا خرجت نه راځنی کیږي او نه جوړیږي.
افغان طالبانو هم د ثور تا ګام پورته کړی او پاکستانی ډرایورانو نه د پاسپورت او ویزه غوښتنه کړې او دوی ته ویلي چې تر څو سفری اسناد نوې برابر کړي نو افغانستان ته تګ راتګ نشي کړای. د پاکستانی چارواکو او واکمنو افغان طالبانو لخوا په ظاهره باندې په تورخم دروازه د تجارت بندولو علت پاسپورت او ویزې شرط لازمی ګرځول خودل شوی، خو بیا دواړو خواونه په خپل منځ کې د سیاسي کړکیچ یا نورو موضوعاتو په اړه کوم خبرونه مخې ته نه دي راغلي. د کسٹم یو چارواکی خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم دروازه دوه اړخیز تجارت د پاکستان د پوس وی ادارې ملټري اپریشن ډایریکټوریټ په وینا تړل شوی. د پاکستان حکومت 2014 رئیس په تورخم دروازه د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړی او د لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزه شرط لازمی شوی. پاکستانی چارواکو په تورخم دروازه افغان ډرورانو او افغان ناروغانو ته له دې شرطه څو سواره استثنا ورکړي، خو اوس یې پرې بیا محدودیتونه ولګول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ری اوس هم د خبرونې نیمای ته راغلی د خبرونو لنډې سراورو. د سند صوبې د ترګریزت پولیسو دا وکړي چې هغه مهم وسوالې نیولې چې په کراچۍ کې باید دیني عالمان په نښه کول. د ترګریزت پولیسو د جنوري پر شلمه په خبر پاڼه کې ویل چې دی وسوال له ایران څخه تربیت ترلاسه کړی وو، خو ایران په دې اړه لاس نه ویلي. افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلت غړو له نن څخه د نقل هړتال پیل کړی دی. د پرلت مشر غوسولان مشال ډي تور چې د پخپله له 500 کسانو سره د نقل هړتال پیل کړی دی. چمن کې د 2023 کال د اکتوبر له 8 د ناس پر ګډونوال غوښتنه کوي چې پاکستان د افغانستان د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي، خو پاکستان حکومت یې نه مني. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په بنو کې نیول شوي 12 کسان یې د بنو زندان ته وړل شوي دي. د غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتون مشال ډي تور چې دا کسان نن عدالت ته وړاندې کړل شو او د رخصتۍ له امله بې له عدالتي کاروایي زندان ته ولېږدول شو. حنیف پښتون وویل چې په نیول شوو کې د پښتونخوا ملي امیدوند د خیبر پښتونخوا مخکښ او د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلي پخواني غړي میر کلام وزیر هم شامل دي. پولیسو په دې اړه تفصیل ویلي. ریپورټونه وایي چې د روس هغه وړه چارټر الوتکه په افغانستان کې لوېدلې چې شپږتنه په کې سپاره و. دا الوتکه نن سهار وختي له هند څخه ماسکو ته روانه وه چې د افغانستان په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې لوېدلې ده. په افغانستان کې طالبان حکومت ویل چې دا الوتکه نن سهار لوېدلې ده او د لکوم ډله د پیښې ځای ته استول شوې ده. امریکا وایي ایران په لاو وسوالو د عراق په لویدیځ کې پر یوه هوایي اډه په برید کې امریکایي او عراقي کسان ټپي کړي دي. د امریکا پوځ ویلي چې وسوالو د جنوري پر شلمه ماښام مهال د یو شمېر بلیسټیک توغندیو او راکټونو په وسیله پر الاسد هوایي مرکز برید کړی دی. تاسو مشال ریډیو ریو سم لکه څنګه تاسو واوریدل چې په د اسرائیل په د روسي کې اونۍ کې د ایران په لاو وسوال پر غزا او د اسرائیلي پوز د عملیاتو په خبرګون کې په عراق او شام کې د امریکا پر پوځي اډو پرېدونه زیات شوی دي او بل خوا بیا اسرائیل ویلي دي چې دوی به د غزا کنټرول ترلاسه کوي. په دې اړه باندې به نور تفصیل په دې ریپورت کې واورو.
د بنیامین نتانیاهو د واک په موده کې د یو فلسطینی هیواد د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له وینا څو ساعت وروسته د اسرائیل صدر اعظم وویل چې د حماس تر بشپړه محوه کېدو وروسته به اسرائیل لا هم د غزې ترنګ بشپړ کنټرول په لاس کې ولري او دا کار د فلسطینیانو د خپلواکۍ له غوښتنې سره په ټکر کې نه دی. جو بایدن د جمعې په ماښام له بنیامین نتانیاهو سره له تلیفوني خبرو وروسته ویلي و چې د اسرائیل صدر اعظم د دوه دولتونو د ټولو حلارو مخالف نه دی او د دغو حلارو یوونه یوه بڼه عملی کیږي. خو د اسرائیل د صدر اعظم د دفتر په پرونی اعلامیه کې ویل شوی چې نتانیاهو له بایدن سره په خبرو کې خپل دریزونه چې لکلونو راهیسی یو شان دی تکرار کړل او همغه سې چې د پنځشنبې د ورځې په خبري غونډه کې ویلی وو د حماس تر پوره لمنځه وړلو وروسته د غزې بشپړ امنیتي کنټرول د اسرائیل په لاس کې پاتې کیږي، څو ډار تر لاسه شي چې غزه نور د اسرائیل لپاره ګواښ نه ده او دا د فلسطینیانو د خپلواکۍ له غوښتنې سره په ټکر کې نه ده. بنیامین نتانیاهو پرون ماښام په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې په یو پیغام کې ولیکل د اردن سیند لویدیځ غاړې پر ټوله سیمه د اسرائیل د بشپړ امنیتي کنټرول په اړه جوړ جاړی نه مني او دا د فلسطینی هیواد د جوړېدو خلاف نه ده. له بلې خوا د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړ چې د بنیامین نتانیاهو ویندوی ویلي چې د اسرائیل صدر اعظم له ښاغلي بایدن سره په تلیفوني خبرو کې ویلي چې د اسرائیل امنیتي اړتیاوې د فلسطینی هیواد د جوړېدو لپاره هیڅ ځای نه پرېږدي. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د خپل هیواد د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. د پرون شنبه د ناپیل غورځنګ د غړیو هیوادونو په خونډه کې چې په یوګانډا کې دایره شوی و وویل د دوه هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د یو هیواد د جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او دا حق باید د ټولو له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل هم د جمعې په ورځ د دوه هیوادونو پر حل لارې ټینګار کړی و.
او سم له اسرائیل زو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې د میوه او سبزي کروندګروایي ټول کال په فصلونو خواري وکړي خو بیا هم تاوان وویني. دوی وایي خو کله چې د ګټې او خرڅ وخت راسي نو د دوی د تاوان او خواري سره سم هغه شان بدل او قیمت دوی ته نه ملاوي شي. په خصوصي توګه کم توکي چې ګاونډي هیواد افغانستان ته ځي چې زیاتره وخت د بارډر یا پولو بندېدو له وجې هم دوی د سختو تاوانونو سره مخامخ کی. دوی غوښتنه کوي باید حکومت ستونزو ته پام لرنه وکړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې کروندګر وایي چې کله د نور صوبو یا نور هوادونو میوه او سبزی دلته راشي نرخونه ډیر لوړ وي، خو چې کله د وطن خپل میوه او سبزی را شروع شي نو بیا دومره ارزان شي چې د دوی خپل خرچ هم نه برابر وي. او که په خنرخ بهر تزي نو زیاتره وخت په بیلابیلو اسبابو د ګاونډي هواد افغانستان سره پوله بندوي. کاکا صاحب نوخار کې د مالټو نیمبانو او میټو کارکونکو باغوان عمران خان په دې حق لوي
په دې خرچي راځي. مالټي دی لکه دې ته بلا ډیران نو بلا سره او دغه لکه زمینداری کو کې کنه ول ڈی پی سره د 11000 11500 روپے بوجای د کنه نامون مالټی ته ولو کاغذی ته ولو او د ریټ د حساب دی چې دغه بیګام منډی ته لکه زمون گاړې تلې دی 1415 1700 کې پیټی لګې دی لکنه د ایس پی سی نه دی. او چې سوچو کې دلته منګی ته گرانی ته کنه چې لکه خرچی حساب وو کې چې په پټی باندې لس لک راځي ناغه نه برابرې واپسو کاټې مراشینو بیا کله وای بارډر بن شو ځان شو منډی کې او د بلا مسلې راته به جوړی شي نو وړي کې کاغذی هم وی بارډر بن شو بس ارزان شو دغه شو. او جمی کې د مالټي سیزن زمنګ نو مالټي کې لکه میټا شو مالټا شو نو لکه منګه اکثر خراب هم کې پروس کال کال منګه ډیر زیات خراب شي بیو کنه.
د ډول د مردان منډه کې د سبزی بیپاری او زمیدار فضل شاه مومن وای چې سبزی چکل خپل راشي نو نرخ د نش برابر وي او د دوی خپل وس د نشته چې د لپاره کارخانه ولګي نو ځکه د دوی سبزی زمیداران کالو سر د تاوان سره مخ وي. باید حکومت د دوی د توکو د پروسس کولو او بهر هوادونو ته د لیکدولو زموږ تر سره کړی.
ذکر د ټماټر شروع شي یا زمون پیاز شروع شي نو هغه مارکیټ ته اکثر خکته او خرسي غنا تاوان کوي. خو بیا هم زمیدار سبل سلار نه نو راوړي منډه ته او منډه کې موږ هم بل سری ډونو باندې خرڅو چې هغه لکه غوي لیسم نه کوي خو مجبوری ده ځکه چې بل سهاله شته نه. لہذا حکومت پاکستان له پکار دی زمون د کی پی کی حکومت له پکار دی چې د لپاره سب بندوبس وکي. ټماټر شو یا چې کوم پیاز شو نو دا د خوراک نه علاوه د دې چې کوم دین د مصالحو کې استعمالیږي پکار دا جدی وته سپیکټری کولو کی او د سب بندوبس ولو کی چې لکه دا په دې کمزوري ریټ کې نه خرسيږي چې ځمیدار تاوان نه کوي. زمونږ په خپل باندې دا وس نه کیږي چې د لپاره موږ یا سٹورونه جوړ کو یا چې کوم د دې ته ولې کارخانه ولګو او بازار په خرابې چې هغه لمو سب بندوبس وکړو.
ولې په دې لم چې کله د کی پی اس مک یا د خیبر پښتونخوا د اکنامیک زونز ډیولاپمنت کمپنی مشر انجنیر جاوید اقبال خټک نو پختل نو دی مشال لیډو ته ویل چې دی بډې رزر د کاروندګرو لپاره مخصوص یو اکنامیک زونز جوړ کړي چې کار پر روان دی او د سربا د میوه او سبزو دوانو کروندګرو روزګار مپوړان دلړ شي.
خیبر پختونخوا کې او زمونږه د اګریکلچر فوکسډ اکنامیک زون نو اغمر روان دي او دا به مخال دي د سېکټر سپیسیفیک د پورا پاکستان ټول نغټ اکنامیک زون وي او په دې کې انټرنیشنل انویسټمنټ روان دي ان شاء الله. او دا د خیبر پختونخوا د بلوچستان بالکل په بارډر باندې د سپیک روټ سره لګیدل کېږي خو ارس نور از مکز مکم شوي دا مونږ اوس هغه اګریمنت پروسس روان دي. تر اوسه پر زمونږه په خیبر پختونخوا 258 اگریکلچر یا فوڈ ریلیٹڈ یونٹی کار کئی لگیا دے کتا سو اس خیال کڑی دزے نہ اس ایکسپورٹ ہم شروع شوے دے پیشتا پیکنگ کی جو مختلف سبزیاں نے او فروٹ بار ملک تمزی.
خیبر پختونخوا دا کروندگر وای ولان دینا سیلابونو وچکالے قدرتی پتونو او گرانے دی ڈیر غیز بن کڑ دی او ہم دا غوجہ دا چہ دا قرض مکے پسوبہ کی روز تر روزہ پکمی دو دی نو باید حکومت دا دوی سنجوتا خصوصی پامدر نہ وکڑی. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور.
دا مشال ریډیو دا د پاکستان د دې کال انتخاباتو ته ډیر سیاستوالان د ګوندونو لخوا نه بلکې په خپلواکه توګه ولاړ دي. لدوی ځخ اکثریت د پاکستان تحریک انصاف د غړو دی. دا ګوند د 2023 کال د مئی له 9 نیټه راځي له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د انتخاباتو کمیشن د ګڼو کاندیدانو کاغذونه رد کړي دي. عام انتخابات د فروری پر 8 پلان سوی دی. دا چې ولې ډېری سیاستوال د ذات امیدوارانو په توګه انتخاب بات کوي، او آیا دا کار به د حکومت ولې په چارو اغیز ولري او کنه، دا به د نیاز احمد خان په دې ریپورت کې واورو.
پمل کې پاتم پر ورې ټاکنو لپاره الیکشن کمیشن په خپل ویب پاڼه د هغه ټولو امیدوارانو تفصیل جاری کړي کوم چې د ووټ په ذریعہ به منتخب کیږي. دا کې د قومي اسمبلی 2,625 څوکو لپاره په مجموعي توګه 15,020 امیدواران دي، چې پکې 1,180 د سیاسي ګوندونو او 3,020 په آزاد توګه برخه اخلي. دغه څنګه د پنجاب صوبې اسمبلی لپاره 299 سیټونو لپاره 6,010 چې پکې 4,816 آزاد او سکم 1,900 د سیاسي ګوندونو غړي دي. هم په دغه ترتیب سره د سند اسمبلی 113 سیټونو لپاره 2,800 امیدوارانو کې 1,913 آزاد او 950 د سیاسي ګوندونو، خیبر پختونخوا کې 115 سیټونو لپاره 1,113 امیدوارانو کې 1,023 آزاد او 800 د سیاسي ګوندونو، او بلوچستان صوبه کې 1,500 لپاره 1,203 او یو کې 909 آزاد او صرف 1,540 د سیاسي ګوندونو د لوري مقابله کې دي. په یو جمهوریت ملک کې په خپلواک توګه د سیاسي ګوندونو په نسبت دومره زیات سیاسي غړي ولې په عام ټاکنو کې برخه اخلي؟ دغه پوښتنې جواب د سوات نه د جیوټی خبریال ډاکټر محبوب علي راکوي.
دا یو حقیقت ته چې د کم آزاد امیدواران چې د پیر په الیکشن کې سه اخلي، نو پرې اکثریت خلک چې کوم دي هغه په خپل مرزي باندې آزاد امیدوار په توګه باندې نه ولاړ. دا خلک چې هغه د بیټ په نخ باندې د پاکستان تر انصاف د ګوند د طرف نه هغه ټیکټونه جمع کړی، خو چونکه هغه باندې الیکشن کمیشن پابندی ولګول، بیا پغې کې د سپریم کورٹ فیصله را لچی راغی، خپل منس کې انتخابات صحیح نه دي کړی، نو داغې نه پس د دغه کسانو د ټیکټونو چې کم دینو دا هم به تور آزاد کاندیډیټ یا آزاد امیدوار کنسیډر شو. د جمهوریت د پاره به غوره خبره دا و چې هرې پارټۍ ته خپل سیمبل ملو شوی وي، او که پغې کې څه ټیکنیکل مسلې هم وي نو په کار درې چې هغه په مستقبل کې حل کړی وي، خو په دې موقه باندې هغه ته د خپل سیمبل چې کم دی خامخا په کارو. په پوره ملک چې کم آزاد امیدواران دي، نو د دې خطره دا ده چې یاره دا کسان سبا ورځې منتخب شي او دې سمیانو ته لاړ شي، نو څنګه چې پاکستان کې یو قانون دی بلې پارټۍ ته نشي تللی، نو دا کسان چې کم دي دي به دغه پابندیانو نه هم آزاد وي، نو ځکه د کرپشن بیا ډېر چانسز وی، د خپل سیاسي وفاداری ډېر چانسز وی.
په خپلواک توګه زیاتره سیاستوال د پاکستان تحریک انصاف غړي دي چې تر روایتي بیټ نه اغسته شوی. آزاد سیاستوال چې د قومي یا صوبایي اسمبلی لپاره منتخب شي، دغه به وروسته په حکومت سازي کې څه کردار وي او دوی به حکومت څنګه رنګه جوړوي؟ په دغه اړه پیښور کې خبريال محمد فهیم چې په شخصي ټي وي کې کار کوي او سیرنکار دی وایي،
کومه د پاکستان آئین الیکشن اکټ وګورو، نو حکومت جوړولو لپاره د پارټۍ ضرورت نشته دی. د مثال خبره دا چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې شپېته آزاد امیدوارانو وګټله، نو دا آزاد امیدواران خپلو کې یوځای کېدی شي او دوی ځان له خپل حکومت جوړولی شي، دې کې هیڅ قسمه قدغن نشته دی. بلک دا شپېته کسان وګټي، نو الیکشن اکټ 2017 د هغې مطابق دونه بیټ نخه خلاړه، خو د الیکشن کمیشن ویب سایټ باندې اوس هم پاکستان تحریک انصاف یو رجسٹرڈ سیاسي جماعت دی. دا کسان الیکشن ختمې دو نه پس د دوی ګزټډ نوټیفیکیشن راتلو نه درې ورځې کې دننه دوی خپل پاکستان تحریک انصاف جوائن کولی شي، او پاکستان تحریک انصاف جوائن کولو نه پس دوی ته به د زنانو او د اقلیت ریزرو سیټس هم ملاویږي. اس قسمه مسله به هغسې نه وي.
په پاکستان کې تیر وختونو کې عام ټاکنو کې هم یو شمیر سیاستوالو په انتخاباتو کې په خپلواک توګه برخه اغستې او بریا شوي هم دي. وروسته دغه آزاد سیاستوالو د یو سیاسي ګوند سره ګډون کړي او د حکومت برخه جوړه شوي، او بعض پکې د حکومت مخالف ګوند سره هم شامل شوي. را روان ټاکنو نتیجو وروسته به معلومیږي چې په خپلواک توګه کامیاب شوي سیاستوال څه قسمه فیصله کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هلته د پاکستان چیف جسټس په هغه هیواد کې د وسلې پر استعمال اندېښنه شولې ده. جسټس فایزي صاحب حکومت ته حکم کړی چې په ټول ملک کې د ټوپکو د استعمال شمیرې عدالت ته وړاندې کړي، او چارواکي د وایي چې څومره خلکو ته د وسلو کارولو لایسنسونه ورکړي دي. ځینې شننکي وایي که حکومت دا مسله جدي ونیسي نو په ملک کې به جرمونه کم سي، خو ځینې نور بیا دریځ لري چې د چیف جسټس حکم به د بیان تر حده پاتې سي. راشد خټک په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان چیف جسټس قاضی فیض عیسی په سپریم کورٹ کې د غلا د مقدمې د اوردنې په مهال ویلي دي چې په ملک کې د کلشنکوف کلچر ختمول پکار دي، ځکه چې دې ټولنې ته ډېر زیان رسولی دی. د سپریم کورٹ تر کسیزه بنچ وفاقي او صوبایي حکومتونو ته هم امر کړی دی چې په یو میاشت کې د کلشنکوف او نورو ممنوع بور وسلې د لسیسونو د شمیر په اړه معلومات سپریم کورٹ ته وړاندې کړي. ځنه ته جنګران د سپریم کورٹ حکم په ملک کې د ممنوع بور وسلې د غونډولو پیل ګڼي، او وایي چې دې سره به د امنیت وضع هم ښه شي. د سسټینبل پیس اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن نومې غیر سرکاري تنظیم مشر رضا شاه خان چې د وسلې د کمولو په اړه د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره کټمنډو ته روان و. مشال رډیو ته وویل چې د چیف جسټس خبره ډیره مهمه ده او که حکومت وغواړي نو د وسلې د کمولو پلان عملي کول هم ګران نه دي. اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وایي چې په پاکستان کې خلک مجبور دي چې خپل حفاظت لپاره وسله وساتي. د مشال لړیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
خو بدامنی دومره ډیره زیاته ده او زمونږ چې کومه لا انفورسمنت ایجنسی دي په هغوی باندې د خلکو ادبار چې کومه دی نو هغه دومره دی نه. حالات داسې دي د دهشتګردۍ چې کومه واقعیات دي او دینه اسې هم علاوه هم لکه غلا ډاکې چې کومه کېږي کنډرې چې کومه کېږي د هغې دپاره صاحب حیثیت او مالدار خلک هغوی د خپل حفاظت لپاره پرایویټ ګارډ او دغه ټوپک تمانچې ساتي. نو ماته نه لګي چې ګنې داسې دونه ضربه څه داسې قسمه کاروایی وکړی شي چې یاره د هغې په نتیجه کې به لکه دا ټول هر څه د غټې ټوپکې تمانچې دا به د دې په اړه به ریګولیشن مخې ته راشي.
په کوټه کې قانون پوه او تجزیهنګار همایون کرسی ایډوکیټ هم وایي چې په ملک کې د ناامنۍ او جرمونو په ډېرو پیښو کې ناقانونه وسله استعمالیږي او د هغې هیڅ ریکارډ د حکومت سره نشته. د په دې اړه مشال لډیو ته وویل
دا خو یو کیس دی بس هغه کیس کې د ریمارکس دی خو د دې به دومره غټ امپلیکیشن زما په نظر نه راځي. دلته خو بغیر لایسنس اصلي د خلکو سره بیخي ډېرې دی. لایسنس والا خو ګر سر په کاونټ کې هم نه راځي. دا خو 2% هم نه راځي. او دا کلاشینکوف چې دی دا اسیم فدرل ګورنمنټ چې دی د دې لایسنسز ورکوي کنه صوبایي حکومتونه نه ورکوي. نو هغه ډېر محدود خلک ډېر اپروچ والا خلک لري هغه هم د ایم پی ایس او ایم ان ایس دی هغه دا لایسنسز ورداریان یې اخیستي دي د سکیورټی ګارډ وغیرہ چې ورسره زما نه دی خیال چې د سټیټ دومره گرفت ستا چې دا شی دوی راټول کی او دا یو ورچ اصله
چیف جسٹس د حکم نه پس د اسلام آباد پولیس په خپل ایکس پاڼه خپور شوی بیان کې وویل په اسلام آباد کې د وسلې لایسنس ورکولو سره د وسلې د استعمال زده کړې پروګرام هم دوام لري. په پروګرام کې ګډون کوونکو ته د پولیس شوټنګ کلب غړیتوب هم ورکول کیږي. خو د ممنوع بور وسلې لپاره بیل طریقه کار دی. پولیس د وسلې د خورېدو مخنیوی کوي او صرف اهل کسانو ته لایسنسونه ورکوي. د چیف جسټس د حکم په اړه د ډان ټی وی کرایم رپورټر شکیل قرار مشال لډیو ته وویل چې داسې هڅې تر دې وړاندې هم شوي دي چې ټولنه د وسلې نه پاکه شي خو دا هسې کامیاب شوی نه دي.
ہمارے جو سوسائٹی میں جو باثر ہے مالدار ہے
جمنگ پر ٹولنے کے طاقتور اور رسوخ لرون کی خلق دخپل طاقت خود لدہ پر وصلہ ساتھی کلاشنکوف کلچر ختمولو دہ پر پٹول صوبوں کی بلا تفریق کروی کول پکار دی اور دہ ہر چا خلاف کا خغا سیاست دان وی کا سردار وی کا خان وی کا چودری وی گامونا اخستل پکار
بلا تفریق جو ہے وہ ہر صوبے میں یہ کاروائی کرنی پڑے گی.
تو سپریم کورٹ درے کسی زبنگ تغلا دا یوی مقدمے اور ادنا کوی چی دا خیبر پختونخوا پا سوابائی زیلا کی رمیست شوی دا او د عمران نومې سړي د کور نه د نور سامان سره سره درې کلاشنکوفونه او یو تمانچا هم غلا شوي دي. د یاد کس سره د کلاشنکوفونو لایسنسونه نه وو. د مردان ډي آی جی په یوه پاڼه لیکلي ورکړي وو چې د خپل حفاظت لپاره دغه وسله د ځان سره ساتلی شي. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
او سند بچه خان مرکز کې د سوي سیمینار حال د پېښور په بچه خان مرکز کې په سیمینار کې ګډونوالو پوهانو سیاستوالانو ویلي چې خلک باید خپل وسایل پر هغه د واک لرلو لحقه خبر سي. د دوی په خبره د فروری 8 د انتخاباتو کاندیدان د خپل کمپاین پر مهال رای ورکونکو ته باید تسلی ورکړي چې د سوبې پر وسایل د خلکو د حق لپاره به کلکه مبارزه کوي. شبرجان نور تفصیل لري.
باچا خان مرکز پیښور کې د پښتونخوا د وسایلو په موضوع یو غونډه وشوه چې پکې په یاد موضوع څېړنکارو خبرې وکړې. دوی وایي باید اسمبلیو ته تونکو امیدواران هم او د دې صوبې اولس هم د خپل وسایلو نه او په دغه وسایلو چې آئین کم حقونه ورکوي هغې نه خبر وي. د پښتنو په وسایلو کتاب لیکونکي خبریال شمس مومن په دې مقول چې اتلسم آئینی بدلون وروسته هم وړو صوبو ته مرکز په خپل وسایلو حقونه نه ورکوي چې له وجې د نوي کول په رویو منفي اغیز غورځيږي.
سره د دې چې لسم ترمیم په 2010 کې پاس شوی دی اوس پورې نه زمنګ صوبای حکومتونه په دې کې کامیاب شوی دي چې غوړې په صحیح انداز کې خپل مقدمات ته لړاو کی او نه چې د وفاق او داوی مختلف ادارو ګره اثرات خود دې ته ډېر ښکاروي نه چې په صوبا کې چې سمرم نوې نسل دی ځوانان دي په غوې کې یو قسم لا باغیانه خیالات راځي او په خپل پریاستی ادارو باندې برایراس ټکونه کوي په آئینی ادارو باندې په عسکري ادارو باندې او د خپل مشرانو قدر او عزت او احترام سره ختمي وی اوس چې د عین ته خپل منلو ته تیار نه دی، هغه وی چې کله وفاق عین نه منی، صبح عین نه منی، نو عین صرف زما لپاره دی چې په ما باندې به پوس کیږي.
عادل خټک چې د اټک پټرولیم په اسلام آباد کې مشر دی، وا چې د پاکستان د نور لسوا درې اویم عین یو سل یو شپېتمه ماده، یو سل اته پنځوستمه ماده، او دغه ډول نور شیخونه داسې ری چې د هر یوې صوبې په خپل وسایلو د حق خبره په ډاګه کوي.
اویل باندې موږ دا کرا گئی چې موږ تاغه باندې رویلټی ملاویږي، هغه پورا نه ملاویږي. گیس خاص کر مرداغه مسالہ دا چې موږ سره د پاس اته سوا ملین کیوبیک فیټ گیس پر ډے مختلفانه پیدا کیږي، او دلته کنزرپ صرف یو سل شپږ اتیا دی ملین کیوبیک فیټ، ان دا نور ټول نور ځایونه ته ځي. هغه نه باوجود هم دلته لوډ شیډنګ دی، دلته انډسٹری ته گیس نه ملاویږي، جبکې آئین دا حق را کوي چې گیس باندې اول دی صوبے حق دی. دغه سي د بجلی معاملہ چې دا ہائیڈرو الیکٹریسٹی هغه باندې سم نیٹ پروفیٹ دی، نو هغه هم نه ملاویږي. دوش پہ تبدیلی نه اوسم قرضدار پاتې دی سینٹر، صرف پدې نه کیږي چې موږ خپل خاور خپل اختیار تر څو چې موږ صحیح معلومات نه چې موږ سره حق دی او موږ ته ملاویږي یا نه ملاویږي.
وکیل اکبر هوتی د اوبو پویش او د اوبو نه د بجلی پیدا کېدو په موضوع یو سړنه شریک کړه چې پکې ویلی شو چې شپېته فیصد ځمکه د خیبر پښتونخوا پښته اوبو کې اوبو ته اړتیا لري، او دغه ډول پاربون روپې او سم د صوبې وفاق باندې پوری دي. نوموړی وایي چې د پاکستان د ټولو اوبو خوشا پنځه شپېته فیصد برخه د خیبر پښتونخوا نه پوره کیږي. د غونډې د موضوع په اړه د عوامي نېشنل ګوند د زنانو مخصوص څوکې لپاره نومول شوی سنا ګلزار د دې د مقصد په حق لوویل
روان الیکشن دی، موږ د خلکو ته خپل ځوانانو ته موږ د یو پیغام ورکول غوښتل چې هغه ته پته ولګي هغه وسایل به موږ حاصل اوسېږي. کوم موږ نمائندگان به هغه سلیکټ شي، دا خلک چې کم دي عوام چې کم دي په هغه یو اعتبار کې اوټ ورکي، او چې دا خلک بیا اسمبلی ته لاړ شي نو دا بیا زموږ هغه شان نمائندګي اونکړي شي. نو په کار دوی ته دا چې دی بیا اسمبلی ته لاړ شي نو زموږ د پښتنو आवाज اوچت کی، زموږ د هغه وسایلو خبرو کی او کوشش وکړي چې هغه وسایل پښتنو
دا پامړ دا عوامي نېشنل ګوند هر کال په شلمه جنوري د خدای خدمتګار غورزنګ بنسټګر خان عبدالغفار خان چې به باچا خان یادیږي، د هغه او د هغه د زوی خان عبدالولي خان تلین مانځي. د باچا خان دا شپږ دیرشم او د خان عبدالولي خان اتلسم تلین ولمانځل شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په گوادر کې د نړیوال هوایي میدان جوړولو چاري اخیرنی پړاو ته داخلي سوي دي. د دې پروژې یو چارواکي مشال لري ټول چې دا میدان د اسلام آباد تر هغه پس دویم لوی ډګر دی چې څلوري ساعته به د کورنۍ او بهرنۍ پروازونو پر مخ خلاص وي. د چارواکي زیاته کړې چې گوادر هوایي میدان به د روان کال تر نیم پوري د پروازونو لپاره پرانست سي. د گوادر هوایي ډګر د چین پاکستان اقتصادي راداري پروژې له مهمو هغو څخه یو ده. ایوب ترین حال راکوي.
د 2.6 میلیون ډالر په لګښت تیارېدونکي گوادر انټرنیشنل هوایي میدان به د روان کال په منځنۍ میاشت کې د هوایي جازو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل سي. د گوادر انټرنیشنل هوایي میدان د دې پروژې مرستیال مشر عامر علي اشمی مشالډو ته ویلي دي چې د مځکې د پراخوالي په بنسټ دا د پاکستان دویم غټ هوایي میدان دی. د نوموړي په خبره چې د 4300 اکر مځکې گوادر هوایي میدان به څلورویشت ساعته د هر ډول ځایي او نړیوالو هوایي جازو لپاره خلاص کړل سي. مشتر نړیوال سہولت دا دی چې دلته د دنیا غټ جهاز تیر درې سوه اتیا کښېنستلی سي. د دې څخه له مخه دا سہولت یوازې د اسلام آباد او کراچی پر هوایي میدان موجود و. دا هغه قدم دی چې نه یوازې د گوادر بلکې د ټولو بلوچستان لپاره د ویاړ وړ دی، ځکه چې د اسلام آباد وروسته د سیکیورټي او اسانتیاو د لحاظه گوادر انټرنیشنل ایئرپورټ د پاکستان دویم غټ او جدید هوایي میدان دی. در شاغلی اشمی په خبره چې په یو وخت کې 350 مسافران د گوادر پر هوایي میدان ته ګراته کولای سي، ځکه چې په یو وخت کې 15 غټ جازونه هم د گوادر پر هوایي میدان د درېدو ځای لري. پر دې مهال د پروژې مشر انجینیر ضیاءالدین و مشالډو ته وویل چې د گوادر انټرنیشنل هوایي میدان د عملي کېدو څخه به نه یوازې په سیمه کې د روزګار او ترقۍ نوې لارې خلاص سي، بلکې د دې ښه اغېزې به د بلوچستان پر اقتصاد باندې هم پریوزي. بلوچستان کې د دې کچې ایئرپورټ له مخه نه و، اوس د لوړې کچې هوایي میدان جوړ سو، نو یقینا په کامی او نړیواله کچه په کاروبار او اقتصادي پرمختګ کې زیاتوالی راسي او ډیر ښه کردار به دا هوایي میدان ولوبوي. د دې ترڅنګ د ځایي خلکو لپاره د تجارت، روزګار او د کاروبار کومې نوې لارې پرانستل کیږي هغه بل طرف ته دي.
کے جو اپرچونٹیز پیدا ہوں گی وہ ایک طرف ہے۔
د نوموڑی په خبر چې د چین په مرسته پاکستانی او چینی انجینران شپه او ورځ د گوادر انټرنیشنل هوایی میدان په تیاری بوخت دي، چې موخه دا کار د روان کال د جولای د میاشتې پورې وسرته رسول دي. گوادر انټرنیشنل هوایی میدان د گوادر ښار څخه 6 کیلومتره پر فاصله پروت دی او د 9 کیلومتره ایکسپریس وی یا لوی سړک د لارې د گوادر بندر یا سی پورټ ترڅنګ د گوادر فیش هاربر یا د مایانو د مارکیټ سره وصل کړل شوی دی. د چارواکو په خبره چې د گوادر انټرنیشنل ایرپورټ کار په مارچ 2019 کې پیل شوی وو او د جوړېدو کار یې اوس وروستۍ برخې ته داخل شوی دی. د گوادر د هوایي میدان انتظامی چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې د روان کال په منځنۍ میاشت کې به د گوادر هوایي میدان د هر ډول ځایي او نړیوالو غټو او وړو جازو د تګ راتګ لپاره پرانستل سي. د کارپوهانو په خبره چې د گوادر انټرنیشنل ایرپورټ د خپل ډیزاین او شایست له امله په پاکستان کې یو مثالی هوایي میدان دی.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
او سم د خبرونه روسي ريپورت ترازو ل دې سر خبرونه پايتور سيږي. ډاکټر وایي سش کال د ژمي په موسم کې د بارانونو نه کېدو د ککړی هوا او سخت یخنی دامل نږدې 90% د ماشومان د نمونیا، ټوخي، زکام او نورو ناروغیو ښکار شوی دی. دوی وایي په یخ موسم کې د نمونیا لکبل ماشومان او د زیاتو مرکزان لمرک سره هم مخ کېدای شي. دوی وایي باید د نمونیا ناروغان پر وخت ډاکټر ته وشول سي، د غراز باید کورونا هم ګرم وساتل سي. تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د ټوله لوی روختون لیډ ریډینګ ویان دا نه جانگیر مشال لیډو ته وای چې روزانه تر 2200 پورې ناروغه یوازې د دغه ناروغو الاریته رولکیږي، کم چې د یوچ او یخ موسم لوجي وي.
روزانه مونږ ته الاریج کې په او پی ډی او ایمرجنسی کې تقریبا 1000 نه 1200 پورې مریضان د دې بیمارو ښکار راځي. هغه کې د چا سینه خرابې، ټوخي، زکام دغه سیزن وي او کم چې ماشومان دی هغی د نمونیا نه تقریبا 2-3 پورې دا هغی لکه چې مرګ تیږي د نمونیا نه د هغی.
دغه ډول پیښور خیبر ټیچنګ روختون وایي سجاد احمد وایي چې خپل هم یخ موسم او اچکالی ناروغه کړی دی او 13 اونۍ کې د سلونه سیوا ماشومان یوازې د نمونیا روختون ته راوړل شوی دی او داخل کړی شوی دی.
کله نه چې د خشک موسم شروع شوی دی د موسمی بیماریانو کې اضافه شوی دی. په دې کې زیاتر ماشومان او چې کم مشران دي هغه په کې ډیر زیات ځپل کیږي او مختلف هسپتالونو ته ځي. پدې کې د نمونیا عدد شمار چې موږ واخلو نو په 13 هفته کې 113 ماشومان صرف د نمونیا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې داخل وو. دغه سې کو د او پی ډی شمیر موږ وکړو نو نارملی به موږ 300 کسان یا 300 ماشومان به او پی ډی ته راتلل، نو د دې موسم تبدیلې د وجه تقریبا د 300 نه دغه تعداد 400-450 ته خبره لاړله.
د صحت ماهرینو په وینا د نورو کلینو پرتلا سکه کال خورشوي نمونیا ډیر ماشومان ناروغ کړي دي او د دوی جونیا د غوښ سره مخ کړي دي او وجه بارانونو نه کېدل هوا کې ککړتیا او سخت یخنی ده. د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته وایي چې دا وخت په صبح کې په زورګونو ماشومان نمونیا ښکار کړی دي او یا دغه سرتړلې نورو ناروغو
زیاتره د ماشومانو د سینې بیماری چې پای کې مطلب مونږ وتا انفلوئنزا، فلو، کف او خاص کر نمونیا چې نن سبا ډیره زیاته ده، بلکې په خیبر پښتونخوا کې خو د یو سروې مطابق 96000 ماشومانو ته نمونیا شوې ده. نو دا تعداد د نور کله په نسبت ډیر زیات دی، نو چې خوشحالي ده او اس قسم بارانونه نشته چې کم پوګ او سموک په فضا کې دی کې چې کم وایرس دی ماشومانو د بیمارو چې کم سبب جوړیږي نو هغه ډېر زر په تیزه سره خپل تعداد زیاتوي او دغه شان ماشومانو ته ډېرې زیاتې بیماری خاص کر د سینې بیماری چې نمونیا پکې د ټولو نه خطرناکه بیماری ده او د ماشومانو د مرګونو د ټولو نه غټ سبب جوړیږي هغه ډېره زیاته شوې ده. نو زمون کلینیک ته او خاص کر زمو پیړی ته سونه ماشومان چې راځي نو پای کې 99.9% ماشومان چې کم دي هغه د نمونیا سره راځي او د سینې د نورو بیمارو سره راځي او سداغه پیچیدګو سره راځي.
دا چې سرنګ مور پلار کولې شي چې ډاکټر له د بوتلون علاوه خپل بچي او مشران د دې ناروغو او موسم د بد اغیزونه بچ وساتي، نو ډاکټر محمد اشفاق خان وایي
د ټول نړم به خدغه دا دی چې مور پلار له د پکار دی چې سټیمر ورته وي یا مطلب د ګرم او بډاس چې کم دی هغه ماشومان د یا پکور دی کوي ور سره چې دی ریری خنه نه د غول نه د ترش تریخ خوراک نه او ور سره دا چې د ترغو سيزون نه دی په ماشومان او په خپل ځان باندې هم پریزو کې او ور سره د خپل خوراک کوي چې کم سټرس فروټس دی کینو مالټا چې کله ټیکوي دے استعمال لکی د خوګو او نور د عمده قشانته دوايان دي ور سره استعمالي
ډاکټران وای ماشومان د سینې او نور ناروغونه بچاتل لپاره باید دوی ته په وخت باندې حفاظتي ټکی ولګول شي او د یخنې موسم کې ګرم مساتل شي. بلخو پاکستان کې د موسمیات محکمې ترمخه راتلونکو ورځو کې هم د صبح او د حیوانات په میدانی علاقو کې تر درې ورځو د باران هیڅ امکان نشته دی. موسم به اوچ او یخ وي، لړ یا دن به هم وي او درجه حرارت په د معمول نه څلورونه تر پنځو ډیګري سینټي ګریډ کم وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګرې
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.